و خیر. خداوند یار و یاورتان.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ وئ. زنه زرانه یوسفزیم تاسو د دې وخت زموږه خبری خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته.
ویان احمد الله ارشیوال د افغانستان ولسمشری مانی وای د ترکی ولسمشر د طالبانو له خوا د تاوتریخوالی او هدفي وژنو پر زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشری مانی وای د افغانستان او ترکی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ او سوداګرۍ هم خبرې وکړې. درک په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د هغې دوه اړخیزې موافقې هرکلی وکړ چې په پایله کې به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په کال کې 500 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. اعلامیه زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د اوربند پر تطبیق ټینګار کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار په کابل کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی. سیګار طالبان د حکومتي چارواکو، مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو په هدفي وژنو په زیاتولو تورن کړي دي. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړ ویل شوي چې د تیر 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینیو دریو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو بریدونه یو څه کم وو، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیات وو. سیګار په راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په 10 کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه کلونه 2 لک 20 زره 2 لک 8 زره ته راکم شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې په دې وروستیو کې د ده په وینا له یو مبهم او بې نښې ادرس څخه د سولې لار او د سولې مشارکتي حکومت طرحه ترلاسه کړې ده. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه یاده طرحه د هیواد د بربادۍ طرحه بللې ده. هغه ویلي چې دغه طرحه د افغانستان د کمزوري کولو او تفرقې د رامنځته کولو له پروژې پرته بل څه نه دي او وایي د منلو ورته نه ده. نوموړي تور پورې کړی چې یاده طرحه 9 میلادي لسیزې ته د بیرته تک په معنا ده چې په وینا یې هغه څه چې د پاکستان پوځ یې په هغه وخت کې پلان جوړ کړی و. نوموړي زیاته کړې چې په یاده طرحه کې د ولسمشر واکونه او صلاحیتونه کم شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې په دې طرحه کې خلک د انتخاب حق له لاسه ورکوي او په خبره استخباراتي ادارې به اشخاص ټاکي. په کابل کې نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنود نبیزاده له خپلو دوو اولادونو سره له دې پیښې روغ وتلې دي. امنیتي بنسټونه پیښه تاییدوي او وایي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د خوشنود نبیزاده په موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوي. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښه کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسیدلی. د نننۍ پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنه د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شازدافیر او د ملګرو ملتونو سیاسي استازورۍ یوناما د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د دفتر پر رئیس نننۍ چاودنه غندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت وایي ټاکل شوی د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره 102.2 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دغه پیسې په افغانستان کې پر بشري مرستو او پراختیايي پروژو باندې لګول کیږي. په کابل کې د جاپان سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته له افغانستان سره د هغه هیواد د حکومت له تازه ژمنو څخه ده. جاپان په ژنیو کانفرنس کې چې د 2000 کال په نومبر میاشت کې جوړ شو تر 2040 کال پورې له افغانستان سره د 180 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړه. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپل ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحده ایالاتو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یوه چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی و کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه د لوړې د پرځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړي او د حکومت برحاله مشره آنګ سان سوچی او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. د پاوس اړوند میاودی ټلویزیون اعلان کړی چې د یو کال لپاره بیړني حالت اعلان شوی تر څو د ټاکنو له ناندریز وضعیت وروسته بیرته دغه هیواد ثبات ته ورسوي. پر دغه ټلویزیون یو بیان کې ښکاري چې منسوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار اساسي قانون، اداري او قضایي ځواک د پوز مشر آنګ هیلنګ تسوارل شوی دی. دا اعلان د هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوز د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغه حاکم ګون یو شمیر نور چارواکي ونیول. په بیلاروس کې د پرونی مظاهرو پر مهال یو سلو شپېته تنه نیول شوی دی. مظاهرچیانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشینکا وغوښتل چې له واکه لرې شي. په نیول شویو کسانو کې یوه سویسی خبریاله لوزیاتیس چرګی هم شامل وه. کله چې منسک کې د سویس سفارت دې پیښه کې مداخله وکړه دغه خبریاله بیرته خوشې شوه. بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د تیری اګست میاشتې له هغو ټاکنو چې دی پکې بریالی اعلان شوی و راهیسې اعتراضونه پیل شوي دي. د نوموړي مخالفین ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني. نن د امریکا غږ رادیو یو کمه چایي ملسیزه ده. د رادیو په 1924 کال کې خپل نشرات پیل کړل. دا مهال امریکا غږ په 40 ژبو نشرات لري او په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه اوریدونکي لري. د امریکا غږ دا مهال په انټرنیټ، تلویزیون او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د 2500 رادیوګانو لالارې پرته له دې چې د امریکا حکومت یې په خبرونو کې لاسوهنه وکړي پرېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د امریکا غږ نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موخه د خبرونه لومړی رپورټ ته ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وايي د موقت حکومت دی وړاندې څخه د ملاتړ په اړه د د سرګندونو نه ناسم تعبیر اخیستل شوی او د دشته نظام د بقا ملاتړ کوي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سولې مشارکتي حکومت په نوم د نوي حکومت د جوړېدو په اړه جرګې د رئیس میر رحمان رحماني د یکشنبه د ورځې د سرګندونو په باب تاوده بحثونه وکړل او پر هغه د دغه وړاندیز څخه د ولسی جرګې په استازیتوب د ملاتړ له امله سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یکشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ویل چې د موقت حکومت په اړه یو وړاندیز کتلی او د دغه له امله چې په دغه وړاندیز کې د نظام او د پارلمان بقا خوندي شوي د ای ملاتړ
طرحی را که گفتم ایشد گوی امریکایی ها و طالبان کمراندیز چه ویلکیگی ده سول یا موقت حکومت در اولو پا باب ده امریکایان و لخوا طالبانو تای وراندیز شوی او کمراندیز چه ما ترسی دلیده ده دیل پارا چه پا وراندیز که ده اوسانی نظام او ده هواد ده ملی شورا خواندی توب تا زای ورکرل شی هر کله یه کوو
استقبال می نماییم.
خود ولسی جرګې غړو په دې مسله په نننۍ غونډه کې اوږده او تاوده بحثونه وکړل او له ښاغلي رحماني څخه وضاحت وغوښت. د ولسی جرګې یو غړي عبدالقادر کلاتوال ویل چې د سولې په روانو خبرو کې د ښکېل غړو یوې خوا یې هم تر اوسه موقت حکومت نه دی غوښتی.
د موقت حکومت په هکله باندې یادونه باید وکړو. جناب رئیس صاحب، کله چې یو موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د تفاهم په متن کې موجود نه وي او کله چې تر اوسه پورې په هغې باندې اصلا قطعا بحث نه دی سوی او نه د افغاني خبرو اترو په ترڅ کې په اجنډا کې شامل سوی دا ملتفي دی. قطعا په دې باندې اصلا بحث لازم نه دی چې څوک یې ورباندې وکړي.
د ولسی جرګې یو بل غړي شاپور حسنزي د ولسی جرګې له رئیس میر رحمان رحماني وغوښتل چې د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره خپل اختلافات دي حل کړي. هغه د موقت حکومت څخه د ښاغلي رحماني ملاتړ هم د همدغه اختلاف له امله وبله.
د امر الله صالح له خاطر ته دا ټول وطن ته ور ورکه چې تی موقت حکومت دې پاکه وي مایته کې
په دې غونډه کې شپې نور وکیلانو بیا قسم د موقت حکومت پلاتر ونک خو ویل چې اوسنی حکومت کړی هم ورته د منلو نه دي. د ولسی جرګې او غړي عبد الظاهر تمیم ویل چې د وکیلانو چې کومه ګټه نه لري او چې امریکا او نور سر قوتونه د افغانستان په باب فکر وکړي هغه به عملي کیږي.
زمانی که در مقابل یک حرف
کله چې د پارلمان رئیس د یوې خبرې په اړه دومره خبرګون خودل کیږي کیږي ولې د هغو نوماند وزیرانو په وړاندې چې رایې نه دی اخیستی او نامشروع ډول یې پر څوکیو تکیه کړی ده داسې خبرګون نه ښودل کیږي.
خاصم نامشوار
دغه بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس رحمان رحماني وکیلانو ته د خپلې تیرې ورځې د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل چې دغه خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی.
ما پاسخه یک تر تاسو په صاحب باندې
د یو شمیر وکیل صاحبانو د معلوماتو لپاره باید وایم چې پرون نه مطبوعاتي کنفرانس وو او نه هم کوم کمیسیون د سولې په اړه جوړ شوی دی.
ایجاد شوه
هغه ویل چې د وړاندیز څخه په دې ملاتړ کړو چې پکې د ملي شورا په ګډون د وسلې نظام څخه ملاتړ څرګند شوی وو. تر اوسه د سولې مشارکتي حکومت په نوم یو وړاندیز چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی به غالي لخوا هم د نوي حکومت د رسمي وړاندیز په توګه نه دی تایید شوی. خو د افغانستان د جمهوریت لومړي مرستیال امرالله صالح د شنبې په ورځ د خپل فیسبوک په پاڼه پر دغه وړاندیز اوږده تبصره کړې او ویل دي چې دا وړاندیز د افغانستان د کمزوري کولو او تفرقې د رامنځته کولو له پروژې پرته بل څه نه دي. ښاغلی صالح دا وړاندیز افغانستان ارته د ویو ملسیږي ته د ټیل وهلو په معنا ګللې دي. خاغلی سالی ویلي چې دا وړاندیز د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت په وړاندې د ګواخلې وې دوه سي پرته بل څه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د کورنیو چارو په خوانه وزیر علي احمد جلالي وای چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت لنډ دی. خاغلی جلالي زموږ همکار سمیع الله جلالي ته ویلي چې د سیمې د ملکونو په شمول افغان حکومت او طالبان دی باید د شته موقع نه ګټه واخلي. په موقعي دی رپورت ته
خبره دا ده چې د سولې لپاره د یو فرصت اشخاصو مثلا نه ده چې دا شخص منند دا شخص نه منند دا یو کوسي مسله ده. په دې پروسه کې لږ خلکونه پیدا شوي دي. یو دلیل یې دا ده چې طالبان فکر کوي چې د امریکې نوې اداره به یو څه بیا کتنه وکړي په دې موضوع باندې. دوی فشارونه اچوي فعلا. تاسو ولیدل چې په دې هفته کې دوی تهران ته سفرونه وکړل، مسکو ته سفرونه وکړل. د هغو سره غواړي چې دا ډیره ورسره ده چې احتمال لري چې د دې پروسې یا د قرارداد د سولې د قرارداد د بیا کتنې په نتیجه کې امریکا داشتداری پیدا کړي چې خپلې قواوې د مې له میاشتې نه چې مخکې په موافقه کې راغلې وه زیاتره تمدید کېده. د دې لپاره دوی دې ته وارخطا دي او کوشش کوي هر رقم بانی کوي چې فشار را پیدا کړي. مګر اصلي مسله دا ده، اصلي پروسه ده، دنیا امریکا باید کوي نه د اشخاصو. او لدې صاحب لازم ده چې د کوسټ د رېټي تقویہ شي، د کوسټ په مخ یو موچی ابو دني په نتیجه کې چې کی هغه وخت بیا د حکومتو مسله رامنځته کیږي. او د موقت حکومت څخه خبرې کوي دا د پروسې یو جز باید وي، نه دا چې یو شرط را پیدا شي. معمولا په دې سولې په خبرو کې بل اخره موقت حکومت راځي د دې لپاره بغیر د دوه خواوو په موافقه باندې. البته موقت حکومت په ځینو مواردو کې ګټه لري، په ځینو مواردو کې مشکلات رامنځته کړي. په افغانستان کې په نویم کلو کې چې روسان ووتل افغانستان مشکلات رامنځته کړي. مګر دغه موقت حکومت په 2001 کې کله چې د دنیا حمایت سره وو همدغه موقت حکومت ثبات راوست افغانستان ته. په دوه د بون اصلا د بون کانفرنس کې موقت حکومت را ټول لپاره وو او د موقت انتقالي حکومت چې په دغه جریان کې اساسي قانون جوړ شو او بیا د افغانستان د نوي نظام اساس کې پوه شو. نو که موقت حکومت بل اخره د پروسې په جریان کې راځي هغه که به چې دنیا یا بین ټولنې ترجمات کوي در غیر لغه موقت حکومت میده په ذات خود کې، یعنی د بیر خارج د پروسې ده په معنا نه لري.
مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې دغه فرصت یا د افغانانو لپاره د سولې او روغې جوړې فرصت ممکن د ډیر وخت لپاره نه وي. باید د فرصت دواړه لوري استفاده وکړي. ستاسو په نظر دغه فرصت آیا لنډمهاله دی؟ یعنی د دې فرصت که ژر استفاده ونه شي فکر نه کوم چې رښتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ او هغه هڅې چې غواړي افغانان په خپلو منځونو کې روغې جوړې ته ورسیږي له لاسه به وځي؟
چې د دنیا شرایط وګوري دا فرصت لنډمهاله دی، ځکه چې دنیا په ډېرو نورو مسایلو مصروفه ده. د لویو قدرتونو د رقابت مسله ورځ په ورځ قوي کیږي، زیاتیږي، او له بلې خوا امریکا لپاره نوي چیلنجونه رامنځته کیږي. د د کرونا د مرض آثار څه منځزي یا تر کنټرول لاندې راځي، اقتصاد چې بیرته په پښو درېږي او یا بیرته وده کوي، او همدارنګه د په سیمه کې مشکلات په منځني ختیځ کې مشکلات زیاتېږي، او د امریکا او د هند مسله روابط د چین په مقابل کې دا یو مسله ګرځي. نو امریکا چې مصروفه شوه اروپا په خپله مصروفېږي، ناټو بې د امریکا له رهبري نه جد یعنی نشي کولای چې د لویو چیلنجونو مقابل کې یو
بدان پکار ده چې د فرصت
ځکه چې دا لنډمهاله وخت دی، له دې لنډمهاله وخت نه باید پاکستان هم استفاده وکړي، ایران هم باید استفاده وکړي، د سیمې هیوادونه باید استفاده وکړي، طالبان استفاده وکړي، او د افغان حکومت هم استفاده وکړي. دا دایمي نه پاتې کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي سره لدی چې بڑوالی د کرنې د سېکټر یو مهم برخه ده، خو نړیوال بانک د روسته د افغانستان د بڑوالی ملي پروژه نه تمویلوي. نړیوال بانک په تیرو وو کلونو کې د افغانستان د بڑوالی ملي پروژه تمویلوله. په مخکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت شمیرې خي چې په تیرو وو کلونو کې د بڼوالۍ د ملي پروګرام لارې په افغانستان کې سلويغ زره هکتار ازمکو کې اسري باغونه جوړ شوي، کابو نه هتي ازره 1500 باغونه بیا رغول شوي، او 609 هکتار ازمکو کې د انګورو چیلې جوړ شوي دي. همداشان په وښتو ولایتونو کې بزګرانو ته د مختلفو میوه باغونو جوړول، د غراز د پستو د 8016 باغونو، د 2010 اسري ممیزخونو او 1500 هکتار ازمکو کې د باغونو جوړول د بڼوالۍ د ملي پروګرام له مهم اقدامات څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د کرنې وزیر انور الحق احادی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بڼوالۍ د ملي پروژې تمویلول پای ته رسیدلی دي.
متاسفانه چې نړیوال بانک تصمیم نیولی چې د NHLP پروګرام قطع کړي، خو بڼوالۍ د افغانستان د کرنې او د ملي اقتصاد په وده کې لوی برخه لري، او د کرنې وزارت هڅه کوي چې د 14 کال لپاره د خپل نورو پروژو نه یو څه بودیجه د باغداري لپاره راوګرځوي او د بڼونو د پراختیا پروژې ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس نړیوال بانک د بڼوالۍ د ملي پروګرام لاره ل 2014 څخه تر 2020 کال پورې 190 میلیون ډالر لګولې دي. خاغلی احادی زیاته کړ چې په افغانستان کې د بڼوالۍ ملي پروګرام د میوه په حاصلاتو کې د 40% زیاتوالی او د بزګرانو د اقتصادي وضعیت د خوالي لامل شوی. هغه ویل چې له همدې عمله د آسیایي پراختیايي بانک سره خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د بڼوالۍ د ودې لپاره پروګرام څخه مالی ملاتړ وکړي. همداشان د کرنې وزارت په افغانستان کې د سیتروس، انګور، انزرو او بادامو د باغونو محصولاتو د پروسس لپاره د افغانستان عالی اقتصادي شورا ته وړاندیز کړی دی. خاغلی احادی بڼوالۍ د افغانستان د کرنې د سکتور مهمه برخه وبلله او ویل
په افغانستان کې بڼوالۍ د کرنې د نورو برخو په مقایسه ډیره ګټه لري. افغانستان د نورو هیوادونو سره د میوه په برخه کې هم د کمیت او هم د کیفیت له لحاظه رقابت کولای شي.
د کرنې د برخې متخصصین وایي چې په افغانستان کې بڼوالۍ ته جدي پاملرنه ونه شي او دا برخه ودرول شي، ورسره به د غذایی خوندیتوب، اقتصاد او د پاک چاپیریال درلودلو په سیر مهمه برخې هم زیانمن شي. د کرنیزو چارو کارپوه سید منتظر شاه هاشمی په دې اړه امریکا غوښتل باغداري خدمتګار سکتور
نور سکتور سره تړاو لري. مثلا کمنګ بڼوالۍ ته ودا ورکوي د سره سم مستقیما بل موازی دغه چې من سره د سکتور هغه د شاتو مچی دي منګ شات تولیدول شي پریمانه دا زمنګ بل بدیل د سره موازی حرکت کوي. د بڼوالۍ په ترڅ کې منګ مثلا حیواني خوړه تولیدول شي پرته نه دغه نه د انساني خورونه که زمنګ بلوانی بڼوالۍ رشد کوي منګ د ځان چاپیریال چې د بل سکتور دی په دې باندې مثبت اغیز لري بل بڼوالۍ د هوا فلټریشن.
خاغلی هاشمی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د کار د زمینه برابرولو، د کورنۍ او د اقتصادي ودې او غذایی خوندیتوب او د غراز د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کرنې په سکتور کې بڼوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د جګړه ځپلو سیمو د ځکونکو لپاره د لیلی معجزه ودانی جوړ شوې ده. هغه هلکان چې په خپل سیمو کې د نامنې او لقبل د ځکړو به برخلي په ګردیز کې ورته د ځکړو زمينه مساعده وي. ابراهيم رحيمي رپورټ را لګلې.
د پکتیا د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا په مرکز ګردیز کې دغه ولایت د ناامن سیم زده کوونکو لپاره د لایلیې پر یادې جوړې شوې څلور پوړیزې ودانې سبند شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت شوی. د پوهنې رئیس کوچی زازی وایي دغه ودانې چې په ټولو اړینو اسانتیاو سنبال دلو ناامن سیمو څخه د زده کړو لپاره ګردیز ته راغلی او یا راتلونکي زده کوونکي به په وړیا توګه پکې استوګن شي.
په دې کې دوه ویا اتاقونه دي، په هر اتاق کې څلور نفره به وي او دلته به د تعام خوری سیستم هم ورته جوړیږي او د هغو ناامن او یا هغه ولسوالۍ چې هلته تعلیمي خدمات با کیفیته نه دي د هغوی زده کوونکي به دلته په دې لیلې کې شاملیږي، ممتاز زده کوونکي به شاملیږي او څه موده وروسته به هغوی لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. په خپل ولسوالۍ کې دوی د ماري په برخه کې کار کوي.
د ولایتي شورا مشر عبدالملک زازی د یادې اسانتیا رامنځته کول د پوهنیز بهیر د لا ښه کېدو لپاره ګټور بولي، خو غوښتنه کوي چې د نجونو لپاره د هم ورته اسانتیاوې رامنځته شي تر څو له ولسوالیو نه راتلونکو مستحقو خزینه زده کوونکو ته پکې د اوسېدو زمینه مساعده شي.
خځې ته د تعلیم په برخه کې حق ورکړ شوی دی، ولی موږ غوښتنه له دغو ادارو نه داده او کړی مده تاکي به وي تر خپل حده پورې چې په کلو باندو کې حتی په مرکز ګردیز کې په ټولو سیمو کې باید د جنو په برخه کې هم خاص توجه شي او زه توجه شوی هم دی.
په ورته وخت کې د پکتیا والی وایي سربیره پر دې چې په مرکز ګردیز کې د ښوونځیو لپاره د امکاناتو برابرولو هڅې کوي، کوښښ یې دا دی چې په ولسوالیو کې هم ښوونځي له سرپناه نه برخمن شي. والی محمد حلیم فدایی د یادې ودانۍ د پرانیستې پر مهال زیاته کړه چې همدا اوس د نړیوال بانک له لوري د شپېتو ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي.
شپېته تر اوسه پورې ښوونځی مونږ ډیټابیس ته چې د محیطي سیستم مطالعات یې پاتول، د جی پی ایس مطالعات یې پاتول، کوم چې د بانک جهانی د هغوی غوښتنې وې او د هغوی معیارونه وو هغه مو پوره کړه. د یو سلو دریو هم جی پی ایس شوی دی او هم د هغوی له جملې نه شپېته یې د محیطي سیستم هغه مطالعات چې کوم وو هغه شوي دي او سیستم داخل شوي دي چې د هغوی باندې اوس عملا کار روان دی.
په ټولیزه توګه دا مهال په دغه ولایت کې د ښار جوړونې او پوهنې وزارتونو له لورې د شپږ اویا ښوونځیو لپاره د ودانیو چارې روانې دي چې په تکمیلېدو سره به یې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه تر ډیره هواره شي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
نو خبرداري ورکړې دي چې شاوخوا یو سل شل زره سوریایان چې د سوریې په شمال کې د جنگ له کبله خپل کورونه پرېښودو ته مجبور شوي دي. سختو بارانونو او سړې بادونو د هغوی کمپونه د ویجاړېدو د خطر سره مخ کړي دي. د دغه طوفان له کبله هغوی د سخت مشکل سره مخ دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته دروړم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دفتر د غوزه سخت ویجاړونکو بللې دا وایي چې د بشری مرستو کارکونکو شپه او ورځ د خلکو ته د رسیدو لپاره بندې لارې خلاصولو کوششونه کوي چې هغوی ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د اوچا ویان جنسلر کی وایي چې سختو بارانونو او بادونو تر اوسه پورې په 300 پرنځایونو کې یو وشتره کمپونه ویجاړ کړی دي. په دغه طوفان کې یو ماشوم وژل شوی او درې کسان زخمی شوي دي. لر کې ویل اکثر خلک چې د مخکنی د ژوند پاتې کېدو لپاره سخت تیرولې، د هغوی د کور د ژوند د اساسي ضرورتونو شیان د منځه تللي دي. په ځینو ساحو کې ماشومان، مشران، امیدوارې ښځې د طوفان له کبله بند پاتې دي او هوا سخته سړه ده. دا کسان دي چې د سوریې د ادلب په سیمه کې د جنگ د لاسه نورو ځایونو ته په کډه مجبور شوي وو. د یادونه وړ ده چې د ادلب نه شاوخوا 2.1 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د نومبر په میاشت کې د سوریې روسي پلو او حکومتي قواو په ادلب کې عملیات پیل کړل چې د یاغیانو په ولکه کې ده. او چا رپورت ورکوي چې د هوایي بریدونو لکبل د غسیمینا 215 تر کسان د دسمبر د 12 مینیټې نه واخله د 15 می پورې خپل کورونه پری خودو ته مجبور شول. لکه ول چې هغه نړیوالو مرستو ته اړ دي او زرګونو کسان د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. هغه ول د مرستندوی ادارو کارکونکو کوشش کوي چې د غبندو پرتو کسانو ته د رسیدو لپاره بندي لارې خلاصې کړي چې ورته د بیرنۍ مرستو شیان یعنی پاکي اوبه او خوراکي شیان ورسیږي. تر اوسه پورې نړیوال غبرګون د ضرورت پوره کولو مطابق نه دی او چا وایي چې هغه د 90 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه پورې د هغې نیمایي ورته ورکړل شوې دي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل کې یو کونډه چې سلور ماشومان لري او سباندې سلور کاله د مخه د ننګرهار په خوګیانو کې د خاون په ګډون د کورنۍ درې غړي د دایښ تلې په برید کې د لاس ورکړې وای چې د سختې بیوزلۍ سره مخ ده. زموږ همکار هدایت الله نوري د دغه کونډې کور ته ورغلی او په اړه یې رپورټ را لېږلې.
انځي ګل چې د بیزای شویو په دې کمپ کې مشري کوي د بیوزلې بیبي زهرې کور ته مو ورولي. بیبي زهرا چې لخپلو څلور ماشومان سره په دې کمپ کې وسیږي وایي چې دایښانو یې په خوګیانو کې خاوان زوی او لور وژلې دي.
ټول کورونه وسوځول موږ په کور رانه نه وته چې رانه نه وته نورې موږ کور ته ور واچول. زوی میرا ته په پټ کې حلال کړی
کونډه بیبي زهرا سره لخپلو ماشومانو په دغه وړو کې کوټه کې ژوند کوي خو د تودوالي لپاره د سون توکي نه لري او لخپلو کوچنۍ ماشومانو سره د ژمي سخت ساړه زغمي.
نه می بخاري شته ګوره روره نه د سیسای کمپله لرم نه د سیسای چشه لرم دا د کور می ټول ګوره نه بخاري لرم نه لرګي لرم چې وېس وزم اندل تا قرار ماشومان یو خکیږي نه کورته لري دا د شکېدل کورته غانې روره په غاړه چې شم نه لره.
یا سر د کورنۍ تر ټولو کشر غړی دی خو د کور د سرپرستۍ په څیر لوی مسولیت ورته غاړه دی او لخپل خويندو سره په واټونو کې د کبار غونډولو لاره د کور نفقه برابروي.
تړم لړم کبار په سکار مونږ نه فبر تر مور هغه سره پر سیما په غاړه.
انځرګل چې دغه کمپ وکیل له حکومت او ملي سوداګرو څخه غوړي چې له دغه بیوزلې کونډې سره مرسته وکړي.
زما د دولت او د تجارانو نه او د دغه مړو خلکو نه او د نړیوالو نه چې دلته شته دي او دلته د باجو باجو خلکو سره کومکونه روان کړی دي او کومکونه کوي یو شی بل شی کوي نو باید چې دا غین مخکې د دغه شی خلکو سره د کومات یو چی یو پښتنه جوړ نه کړی وي.
بیبي زهرا یوازینې مېرمنه نه ده چې خپل ماشومان سره لږه او بې وزلی کړيږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پاکستان د سین پایلټ کې د تغذیه متخصصینو د یو ډول ونو فکرولو او پاللو سره د وچکالۍ او خوارځواکۍ سره مبارزه پیل کړي. پاموکړی په دې اړه د رپورت ته چې زموږ همکاري درته پښتو ژباړه دراوروي.
د ماشومان خوارځواکۍ په پاکستان کې د عامه روغتیا په وړاندې لوی ستونزه ده. د حکومتي شمیرو له مخې د پاکستان په سویلي ولایت سند کې لسو ماشومان څخه څلور سوی تغذیه دي یا داسې روغتیا ستونزې لري چې د خوارځواکۍ له امله رامنځته کیږي. د وچکالۍ له امله بزګران نشي کولی د میوو او سبزیجاتو کښت وکړي په داسې حال کې چې بیوزلۍ د خلکو ته ناشونی کوي چې په ځایي بازارونو کې څه واخلي. مګر د تغذیه د برخې مسولین د سن حکومت او د کراچۍ آغا خان په هانتون روختون سره په همکاري د مکمل تغذیه په توګه د مورنګاونو کینولو ته کمپاین کوي ځکه چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي ونی د تغذیه له اړخه بډای دي. د تغذیه د برخې مسولین له خلکو غواړي چې په زورګونه داسې ونی کینوي.
موږ فکر وکړ چې داسې یو حل لار پیدا کړو چې دلته په ټولنه کې موجود وي. بیا مو د مورنګا ونې د کښت پروژه طرحه کړه چې طبي ونې دي او په پاکستان او هند کې وده کوي.
ماهرین وایي چې دا پروژه نه یوازې د مورنګا د ونو د کښ لپاره ده، بلکې خلکو ته د دې ونې د ګټو په اړه روزنه هم ورکوي.
موږ باید په ټوله ناحیه کې 40 زره ونې کښېږدو. د دې لپاره موږ نه یوازې ونې کښېږدو، بلکې خلکو ته د ونو د ګټو په اړه روزنه هم ورکوو.
د تغذیه د برخې پوهان وایي د مورنګا ونې پاڼې چې د ډرم سټیک په نامه هم یادیږي، په پروتین، پوتاشیم، کلسیم، زنک، ویټامینونو او آنتی اکسیدنت بډایه دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نظم د خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. تاسو ته ومنم.